سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبل اختر علیکم خبرونه به په خبرونه پیل کړو. د طالبانو د حکومت ویان د سرپرست د دفاع سرپرست وزیر د سعودي عربستان د ولیحت د لیدنې خبر ورکوي. سیبولا مجاهد پر خپل ټویټر د ملا محمد یعقوب مجاهد او د سعودي ولیحت محمد بن سلمان له اکثر یو ځای لیکلي چې دوی د حج مراسمو کې سره لیدلي، خدای یادونه نه ده کړې چې دوی پر کوم مسایلو خبرې کړې دي. دا سودی خبری اژانس د حج د مراسمو په ترڅ کې د مالیزیا د پچاو د پاکستان سنګال او بنگلاديش د ولسمشرانو په ګډون له شمیر بهرنیو مشرانو سره د بن سلمان د لیدنې خبر ورکړی، خو د طالبانو د چارواکو یادونه نه ده کړې. د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د یو شمیر هیوادونو چارواکي د طالبانو له مشرانو سره اړیکې پالي. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې په کجکی ولسوالۍ کې دوه تنه اوبه ولیدي. د هلمند د اطلاعاتو کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې د کجکی ولسوالۍ د مرکز په تنګي سیمه کې نن یو 15 کلن هلک په سیند کې د لمبا پر مهال اوبه وړی عمر شوی دی. بیان زیاتوي چې پرون هم په دې ولسوالۍ کې یو تن د سیند اوبه وړی او تر اوسه یې مړی نه دی موندل شوی، خو بیان یادونه کوي چې د مړي د موندلو لپاره د چارواکو خلکو هڅې روانې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې نوی ډیلی به افغانستان ته سفیر ونلیږي. ایس جیشنکر د څرګندونې د هند په نړیوال تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال کړي او ویلي دي چې د هند حکومت پریکړه کړې چې په کابل کې به یې سفارت پرانیستی وي، خو خپل سفیر نه ولیږي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ډیری هیوادونو په افغانستان کې خپل سفارتونه بند کړل، خو هند او ځینو نورو هیوادونو تر اوسه خپل سیاسي استازولۍ فعال ساتلې دي. کرملین په اوکراین کې د روسیې د پوځي عملیاتو د مرستیال قومندان سرګی سورویکن د تریتم کېدو په اړه لا هم چپه خوله پاتې ده، او دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر د ملیشي ډلې د مشر ایفګینی پریګوژن له ناکام پاڅون وروسته د وضعیت د کنټرولولو هڅه کوي. روس له دې چې جنرال سورویکن د واګنر ملیشو د تیرې اونۍ د پاڅون په پای کې د عواملو د عامو خلکو لسترګو ترایتم شو، د هغه پړه ګونګسي په زیاتېدو دي. د واګنر ملیشو د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې په یرغل کې مهم رول درلوده. له دې مخکې د سور ویکن د نیول کېدو راپورونه هم ورکړل شوي وو. او د اوکراین پوځ دا کوي چې د ختیځې دونیتسک سیمې د جبهې په جګړو کې یو لړ بریاوې ترلاسه کړې دي. د اوکراین د ستر درستیز دفتر نن په بیان کې ویل د روسیې د عملیاتو تمرکز تر ډیره د لیمان، بخموت او مارینکا پر شاوخوا سیمو دی. په دې سیمو کې درې جګړې له ډېرې مودې راهیسې روانې دي. کیف وایي پوځیان یې د بخمود په شاوخوا کې پر روسي ځواکونو فشار ته دوام ورکړی دی. په این حال کې د اوکراین په جنوب کې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ په شاوخوا کې د احتمالي جګړو د پیښېدو له کبله اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تاسو خبرونه واورېدل، وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان چارواکي وایي د طالبانو د روستیو بیلابیل فرمانونو په تیره څه باندې یو نیم کال کې د خیریه موسسو چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا چې دغه مرستې چې افغانان یې څومره اغېزمن کړي دي وړاندې به په راپور کې درته جزئیات ولرو. کونړ ته به ورشو چې هلته معلولینو خپل اختر څنګه تیر کړی دی.
که ما یو معلول ما او اختر قربانی دې ستل چې قربانی هم نه دا کړې، ځکه هم نه دا کړې، روپۍ نه دی راکړې، نه دی والا کړې.
همدارنګ دا به هم درته ولرو چې په سویډن کې د قران کریم له سوځېدو وروسته مسلمان هیوادونو ځینو خلکو یې برګونونه ښودلي دي او د دې پر ضد باندې راپورته شوي دي. دا چې دا لارینونه او د قران کریم پر ضد د سوځېدو پر ضد باندې په کومو هیوادونو کې پاڅونونه شوي دي، په دې اړه به هم درته راپور ولرو. کندهار ته به هم ورشو چې له پاکستانه ورته بیرته افغان کډوال راځي، د دوی وضعیت به هم درته په راپور کې ولرو. نور مطالب هم درته ولرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان چارواکي وايي د طالبانو بیلابیلو فرمانونو په تیر سباندې ونیم کال کې د خیریه موسسو چارې لستون سره مخ کړې دي. دغه سازمان مشر امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي طالبانو د 2020 کال دسمبر میاشتې راهیسې 133 داسې فرمانونه ورکړې دي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو لړۍ پیچلې او سخته کړې ده. د موړي د طالبانو لوري په دولتي او نه دولتي موسسو کې د ښځو کار بندیز ته په اشاره سره ویلي چې دغه چارې د بشري مرستو په ډیرو برخو ناوړه اغیز کړی دی. وربشو تفصیل د خطر پردیس په راپور کې ورو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان اف ای او مشر ریچارډ ترنچرت وایي د 2020 کال د دسمبر راهیسې د طالبانو څخه باندې 133 بیا فرمانونه په افغانستان کې خیریه چارې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هغه د پنځم په ورځ له امریکا غک سره په مرکه کې ویلي له عملیاتي اړخ افغانستان یو ستونزمن ځای دی، خو خځې یو مهم رول لوبوي. دوی نه یوازې د ټولنې په کچه نورو خوځو ته بشري مرستې برابروي، بلکې په کورنۍ کچه څاروي ساتي او خپل کورنۍ ته خواړه برابروي. د افغانستان لپاره د اف ای او مشر د طالبانو له لوري ورستیو فرمانونو کې په ځانګړي ډول د خوځو پر کار او د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره سره وایي چې دغه چاري په افغانستان کې د بشري عملیاتو لپاره چاپریال له ننګونو سره مخامخ کړي دي. د هغه په خبره په دغه هیواد کې د فزیکی امنیت د خکېدو سره سره د خوراکي توکو نامني موجوده ده، خو یو شمېر هغه اړمن کسان چې بشري مرستې ورته په سمه توګه یا هم بيخي نه دي ورسېدلي له دغه وضعیت نه شکایت کوي. د کابل ښار اوسیدونکو نعمت وای لورځي چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي تر اوسه یې ان نوم د مرستو په لیست کې نه دی شامل شوی. نوموړي آزادي رادیو سر په خبرو کې له دغه وضعیت نه ناخوښي وښوده.
تاسو باور وکړئ دومره مرستې چې موږ هیواد ته راغلي بل هیڅ ځای ته به نه وي تللي، خو موږ ترې هیڅ هم ونه لیده، نه په لیست کې شامل شوی یم او نه هم دا کار ته چا کړی، تر اوسه مو هیڅ هم نه دی لیدلی.
د سمنګان ولایت اوسیدونکو چې نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شوی په تیر جمهوري نظام کې د دولت کارکونکي وا او لورځي چې له دندې لري شوی ژوند له سختو ستونزو سره مخ دی. هغه ازادي رادیو ته وویل
زه د تیر حکومت یو له هغه کارکونکو څخه یم چې له دندې لري شوی یم او اوس په اوکرای کور کې په دې پد وضعیت نامعلوم برخلیک او په سختو اقتصادي ستونزو کې ژوند کوم. دغه بشري مرستې چې افغانستان ته راځي موږ اصلا نه پوهیږو چې چا ته ورکول کیږي. موږ له هیڅ ډول مرستو نه یو برخمن شوي،
هیڅ نه کومه کې مستفید نشدیم.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان مشر همدار ازویلی دوی په تیر میلادي کال کې 6 میلیونه کروندګرو خوځو او کوچنیانو سره مرسته کړې او سا کال هم 8 میلیونه خلکو سره مرستې ته دوام ورکوي. دغه سازمان مشر همدار ازیتوي د دې ټولو حالو زلو سره سره افغانستان به هم د خوراکي نامنۍ له اړخه د نړۍ بدترین ناورین سره مخ هیواد دی. د څرګندونې په داسې حال کې دي چې طالبان پر افغانستان د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته پر خوځو او نجونو د زده کړو کار ترڅنګ بیلابیل محدودیتونه لګولې چې د نړیوالو لوتندو غبرګونونو سره هم مخ شوي، خو طالبان خپل دغه پریکړه بیرته نه دی اخیستي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د فلیپین یو چارواکی وایي چې د حکومت مشرتابه د امریکا وړاندیز ته تایید کړي په نوم لګام کې به شپک سوا افغان پناه غوښتونکي کې په یو ازمایښتي پړاو کې فلیپین ته ولېږدول شي. د راپورونو لمخې د امریکا متحده ایالاتونو له فلیپین غوښتي چې د زرګونو هغو افغانو لنډمهاله کوربتوب وکړي چې په خایي امریکایانو سره کار کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د کانګرس مې اله ورزو ده چې په افغانستان کې عددی پات خلکو د پاره چې د شهر ترجر خپل اقدامو کې
دا د امریکا د کډوالۍ د ځنګړو ویزو یا اس ای وی یا افغان غوښتون کیدی د چنۍ غوښتل د امنیتي لاملونو لکه بل خپل نوم واخلي. ازادي رادیو ته ویلي ژوند له خطر سره مخامخ دی.
هغه او یازر کسان چې دی وایي چې موږ په افغانستان کې نوم لیکنه کړې ده د هغو شر پر ژره چې خپل قام خوري د زموږ په دې او یازر کسانو کې چې هلته په امریکا کې په کله کې نوم لیکنه شوی ده په هغه کې سم شامل یم. د دوی هغه ژوند ډیر په خطر کې دی.
نږدې دوه کال وړاندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې لسګونه زره افغانان چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او ماموریتونو سره کار کړی امریکا ته انتقال شوي دي. امریکا ته په لګډول شو کسانو کې د افغانستان د پخوانی پاوز یو شمیر کمانډویان هم چې واشنگټن روزلی شامل دي. د دغو کمانډویانو ګڼ شمیر لا هم افغانستان کې پاتې دي او په خبره یې د ژوند کړی پر تنګ شوې ده. د افغانستان د پخوانی پاوز یو کمانډو سرتیری د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي،
په نړیوال او خاصا په امریکا، اروپا، کاناډا په داسې ملکتو باندې زه ژغ کوم چې موږ ژر تر ژره د افغانستان له لارې څخه مجبور باسي، ځکه موږ په تخته خاص کې دلته ترسره کړی و. دلته طالبان ډېر په ضبوي او ډېر په مشکلاتو کې.
د افغانستان د پخواني پوځ یو شمېر غړي وایي د طالبانو لخوا د عمومي بښنې له اعلان سره سره د دوی د نیولو، تری تم کولو او ان وژلو بهیر روان دی. د بښنې نړیوال سازمان هم په خپلو راپورونو کې دغه مسله تایید کړې، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او ویلي دي د پخواني حکومت هیڅ ملکی او پوځي کارکونکو ته کوم ګواښ نشته. ګڼ هغه افغانان چې د طالبانو ربیا واکمنۍ وروسته امریکا کې میشت شوي، لومړی ځینو نورو هیوادونو لکه قطر او متحده عربي اماراتو ته لیږدول شوي دي. په دې وروستیو کې امریکا له فلیپین وغوښتل چې زرګونه افغانانو ته د امریکا د ویزې تر ورکړي د هغوی لنډمهاله کوربتوب وکړي. دا خبره په واشنگټن کې د فلیپین سفیر رسنیو ته کړې وه. د فلیپین ولسمشر فردینان مارکوس جونیئر پرون پنځشنبه وویل د واشنگټن دغه غوښتنه تر ارزونې لاندې ده. بلورته د فلیپین یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي کچیرته دوی د امریکا وړاندیز ومني، په لومړي ګام کې به د یو ازمختي پړاو لمخې شپږ سوه افغانان له افغانستان فلیپین ته ولېږدول شي. د دغه فلیپیني چارواکي د خبرو لمخې د امریکا دغه وړاندیز اوس د دوی د امنیتي، د قانون د تنفیذ او نورو اړوندو ادارو لخوا تر ارزونې لاندې دی او وروسته به ولسمشر ته وړاندې شي. په همدې حال کې د فلیپین د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ایمی مارکوس چې د دغه هیواد د ولسمشر خور هم ده، اندېښنه ښودلې او په خبره یې ممکن له افغانستان ورتلونکي او شمیر پناه غوښتونکي له طالبانو او القاعده سره اړیکې ولري.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
یو شمیر کابل خاریان وایي د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې به دوی د راډیوګانو لرې هر چیرته چې ول ځانګړي اخترییز پروګرامونه تعقیبول او په دې توګه به یې د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ تیرولې. خو د دوی په خبره اوسي اخترونه ډېر ساړه دي. وربشو تفصیل به په دې راپور کې وورو.
خو هغه کوه د کیسان هم لګ دا راکې دی، هغه درنګ درنګ مې پکې اورېدل، سندرې مندرې به مې اورېدل. راته ولا کا اورازم تیری کې اورازم موږ په سختي باندې تیرو.
په کابل کې ټیکسي چلوي نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي. وای دیوې مړې ډوډۍ پیدا کولو لپاره اړ دی چې د اختر په ورځ کې هم کار وکړي. په خبره په تیرو کلونو کې به پرې دومره سخت نه تیرېدلې، ځکه د رادیو له لارې به ځانګړي اختریس پروګرامونه او موسیقي اورېدل، خو دا دوه کاله کې چې هغه هم نشته.
خو هغه کوه د ټیکسي هم لګ دا راکې دی، هغه درنګ درنګ مې پکې اورېدل، پته سندرې مندرې به مې اورېدل. رادیو به یا به ام پی 3 یا به موبایلو کې اوسه ما چول هغه به مې اورېدل. هغه ورځ به تیرېدل اوس والا کاغه سی وای دا آرام دي دا باندې دغه سالاته والا کاغه ورځ هم تیرې کې ورځ هم موږ په سختي باندې تیرو.
په کابل ښار کې یو دکاندار هم ورته خبره کوي، دای هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په ورځ کې هم خلکو کرامل مانه راځي، نو خوراکي توکو ته اړتیا پیدا کیږي، ځکه دکان نه تړي.
خو به مو رادیو ډیره چانه کوله، سندرې خبرونه به مو اورېدل، خلک خوان به مو موسیقي نه خوښوي، موسیقي شه په روح روان باندې خلګي اوس ته ټول شان باندې نو څوک چرانه لرو بس ورځ تیروي.
په ورته وخت کې په تیر جمهوریت نظام کې یو شمېر رادیوګانو کارکونکو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل تیر پروګرامونو کیسې کوي. پکې د آریانا رادیو مسول خوشحال آصفی ازادي رادیو ته وویل
د اختر په شپو ورځو کې په هر اختر کې هم په کوچنی اختر کې هم په لوی اختر کې مونږ تفریح پرونه جوړولې د خلکو د خوشحالۍ لپاره، چې په هغه کې فرهنګي خبرونه، ټولنیز خبرونه، د موسیقي سره ځینې کنسرتونه مونږ درلودل چې په عین زمان کې په ټلویزیون کې هم نشریدل، په انځوري زبانه او په غږی زبانه په رادیو کې هم هغه نشریدل. بیا یو ونه یا یو هفته مخکې مو اعلانات خبرول چې خپل اوریدونکو مو خوشاله.
د ارماند رادیو یو وایان د سیما صفه هم د ورته پروګرامونه یادونه کوي.
ټول همکارانو به په ګډه سره شریکي خپرونې لرلې چې ډېرې خوښېدې چې ټول سره ټوکې به مو کولې، سندرې مو خپرولې، سندرغاړي به مو غوښتل، دعوت او درې به یې ویلې او اورېدونکو به ورسره اړیکې فرمایش به یې ورکوو. جایزهدارې خپرونې م لرلې. اسانه پوښتنه به م د خلکو څخه به مو اسانه پوښتنه کوله، هغوی به ځواب راکوو، بیا به م جایزه ورکوله. اورېدونکو ټوکې رالېږلې او د اختر پیغامونه یې رالېږل سره، او بعضې کسان چې مرور وو د خپل دوست میرا مونږ ته رالېږله، مونږ به ورسره اړیکه نیوله او سره اړول.
د یادونه دی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر موسیقۍ بندیزونه لګولي دي او حرام یې ګڼلی دی. دوی له رسنیو هم د موسیقي خپرول منع کړي دي او آن په ښاري موټرونو کې هم په اورېدلو بندیز لګولی دی. په دې سره ډیری هغه راډیوګانې چې تفریح خپرونې او موسیقي به یې خپرول یا بندي شوي دي او یا هم خپرونې د پخوا په شان نه دي پاتې. خو شته یو شمېر نړیوالې راډیوګانې چې لا هم په افغانستان او نورو هیوادونو کې میشت افغانانو ته د دغه هیواد په رسمي ژبو په خپلو ځانګړو ساعتونو کې اختري خپرونې وړاندې کوي او تر یو بریده دا تشه ډکه کړې ده.
ازادي راډیو ته ورجوي نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سیوډن په پلازمینه ستاکهولم کې د قران مجید تر پیخې تر پخو لاندې کول او سوځولو د اسلامي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو خبرګونونه پرولې دي. په عراق کې پاریدلو مظاهره چیانو پرون د سویډن پر سفارت هجوم وروړی او یو شمېر نور اسلامي هیوادونو په بیلابیل ډول دغه کار ته خبرګون ښودلی دی. دا اعتراضونه وروسته تر هغې راپورته شول چې د ستاکهولم د یو تر ټولو لوی جماعت مخې ته ټولې اختر په لومړۍ ورځ یو کس قرآن شریف تر پخو لاندې کړ او بیا یې ځینې پاڼې وسوځولې. تفصیل په دې راپور کې.
دا د عراق پلازمینه بغداد کې لزګونه هغه پاریدلی مظاهره چیان دي چې په سویډن کې قرآن شریف ته د سوي سپکاوي په غبرګون کې سړکونه تراوتل دي. فرانس پرس خبري اجنس ویلي چې دغه مظاهره چیانو د پنځمې پورس په بغداد کې د سویډن پر سفارت هجوم وروړ، خو وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا د سفارت لنګړ څخه وایستل شول. اجنس پاسیمه کې د خپل یو ویډیو ژورنالیست په حواله ویلي چې مظاهره چان د 15 دقیقو په مخه د سفارت په انګړ کې پاتې سول. په ویډیو کې لیدل کېږي چې مظاهره چان د هم جنس بازانو د ټولنیز خوځښت بیرغ ته اور اچوي او د سویډن، د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل پر ضد شعارونه ورکوي. مظاهره چانو چې د شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر پلویان بلل سیوی له قانون سره شعارونه هم لږدول چې پرې لیکل سیوی وو. قران زموږ اساسي قانون دی. دغه اعتراضونه یو ورځ وروسته تر دې راپورته سول چې په ستاکهولم کې د سلوان مومیکا په نوم یو ودیش کلن عراقي وګړي چې په سویډن کې اوسیږي قران شریف تر پښو لاندې کړ او بیا یې ځینی پاڼې وسوځولې. د فرانس پرس خبري اجنس راپور لمخه د سویډن پولیسو د بیان ازادي د ملاتړ لمخه دغه کس ته د قران کریم د سوځولو اجازه ورکړي. خورست پولیسو ویلی د پیشه د انګیزي پاړه پلټنه کوي. پر عراقی چارواکو او وګړو سربیره د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په سویډن کې د قران شریف د سپکاوي پیشه غندلې ده. دغه وزارت په ویلامه کې ویلي لکه کې ډاک دا ډول تکراری کارونه له هر ډول توجیه سره سره د منولو وړ نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی هم ویلي چې حکومت او خلک دا ډول عمل نسی زغملی. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم ویلي دا کار د اسلام د دین نږدې 2 میلیارد ډالرانو ته لسپکاوي پراته بل څه نه دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو تلویزیون وینا کې ویلي د مسلمانانو سپکاوی د بیان ازادي نه ده. مصر، متحده عرب اماراتو، کویت، مراکش، بحرین، فلسطین، سوریه، پاکستان او د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان هم قران شریف ته د سپکاوي د پیشه په کلکو ټکو غندلې او لبیلا بیل لارو یې سویډنی چارواکو ته خپل اعتراض اورولې دی. په سویډن کې په خوا تر دې هم د بیان ازادي له قانون په استفاده اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي ورته پیښه سوي چې پراخ خبرګونونه یې پاره ولیدي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم د بیوسه او ماللو کسانو اختر ته ورشو. په هیواد کې په زرګونو کسانو په تیر جوړو کې د خپل بدنونو خواګاندامونه بایللي او نن سبا د سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د اخترونو په څیر د خوښي ورځې هم د دوی په خبره په خفګان کې تیروي. ورزو په ختیځ کونړ کې د دغې کسانو سره مکسیمیس خبریال خبرې کړي چې په دې راپور کې اورو.
کونړ د هیواد له هغو ولایتونو څخه یو دی چې په تیرو جګړو کې ډیر ځوانان او د کورنیو مشران بیللي او یې معلول شوي چې اوس یې ژوند له کړاوونو ډک دی. دې کورنیو سره د خوښۍ په ځای غمونه ملګري شوي، هم د ژوند نورې شپې ورځې په ژړا ناهیلۍ او غربت کې تیروي او هم د اختر خوښۍ ورڅخه پاتې دي. شاهزاده نابینا په جګړو کې خپلې دواړه سترګې للا سور کړي او نن سبا لډیرو ستونزو سره مخ دي.
اختر دا ترجی روان دي خو مونږه ټول اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو. چا ته چې نو سم جامې مې دي کلی دغه قربانی کوم مراسم کې دي دا مونږ نه ونه شو نه سبا دي خاطر باندې ډیر خوشاله او ماشاتو ته مونږ سبا ماشات راکل شي مونږ قربانی نه کوم مونږ خپل تورنۍ ته خپل بچن ته سره جامې او سپریو
نصیب الله متقی لمور معلول پیدا شوی وی د ژوند تیرولو هیڅ ډول اسانتیوی نه لري او د اختر شپې ورځې هم د ماشومانو په جړه تیرې شوې.
من نصیب الله متقی د کونړ اسد آباد اوسیدونکی ما یو معلول ما او اختر خو را باندې ست تر چې قرباني هم نه دا کړې زکم نه دا کړې روپۍ نه دی راکړې نه دی والا کړې دلته تیر جمهوریت هم چکنو نراويست دی مراته راېستلې دي څو کوی دا پلجی دی څو کوی دا مرمای دی موږ د دې نه غوښتنه کوو ټول یو شانتي معلولین دي بعد دې ته ماش ورکې دې ته روپۍ ورکې دې ونه ځای کوم ته روپۍ راکړې موږ به ځیا کړې اختر بم کړې چې را نه کړې دا شانتي بس سرسوي سوم بلی ګرځونه د وړو درک لګي او نه د کور د کرا درک لګي او دا شانتي بچی راته نه هار دي
د معلولینو په څیر د کونډو یتیمانو او نورو بې وسو وګړو اختر هم پیکو. که څه هم چې دینی عالمانو او طالب چارواکو په خپلو اختریزو ویناوو او پیغامونو کې له بډایه او وسلرونکو کسانو بې وسو یتیمو کونډو او معلولینو سره د مرستې کولو غوښتنې وکړي، خو د غریبو او بېتوانه کورنیو شمیر دومره زیات دی چې ستونزو ته یې رسیدنه ګرانه ده.
اوس به د افغانستان سویل ته ورشو. له ګاونډي پاکستان څخه کندهار ته راستنې شوي افغاني کډوالي کورنۍ د بیروزګارۍ او سرپنا د نشټوالي شکایت کوي. په کندهار کې طالبانو د حکومت د کډوالو چارو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 9000 کډوالي کورنۍ بیرته د سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستنې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
خیز محمد لکلون کډوالۍ ورسته د خپلې کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ له لارې هیواد ته راستون شوی او د دې ولسوالۍ د کډوالو په امریت کې د خپل کور توکي له پاکستاني موټر څخه ښکته کوي. فیض محمد وای په پاکستان کې له افغان کډوالو سره دغه هیواد د حکومت ناسم چلند مجبور کړي چې خپل هیواد ته راستون سي.
زمانو فیض محمد دی، موږ په چمن کې پراته وو، پرون را هیواد ته راستنس بولو، نو موږ په دغه رالو چې دلې بس ان شاء الله خپل وطن ته ژوند وکړو، خوشاله یو دلې ارامیس وکړاریس ول ټکو ټکو رکسو. پاکستان کې تنگول ستاد گرانی ده، بیروزګاری ده، خواري نسته، در په درې ده، په کراچی او په کوټه کې افغانان نیسی، په جیلو کې ناشتي، د جیلو نه ګرځي د افغانانو ډاکتي، نو موږ دغه سره وګرځل چې خپل وطن دی.
له پاکستان څخه تازه راستنې شوی کورنۍ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو په امریت کې تر راجستر ورسته د کډوالو چارو د نړیوال سازمان یا IOM لخوا د خوراکي توکو او نغدو پیسو د مرستې د ترلاسه کولو ورسته خپل سیمو ته ستنېږي. د دوی لپاره اوس تر ټولو جدي ستونزه بیکاری او د سرپناه نشتوالی دی.
نوم ساجان، زه په داوا جګاله مچاله تنن سبا گزاره نه کېدل، منګای دردا 13 و تقریبا 23 کال عمر کېږي چې موږ دوري اوشتي پاکستان ته روان د پښین د بازار یو. یار الله ته خو فلال گزاره کېدل چې لږ منګای نه و گزاره کېدل چې اوس منګای زیاته سو اوس د غریب حالت تباه دی. نن سبا دغه گزاره ډیره سخته ده، نو بس دغه دی چې اوس کړم واپس خپل ملک ته رالو، بس مې خدای مهربان دی دلته گزاره وکړو. نور څه گزاره چې ده هغه په خپل ملک کې وکړو.
د کریا بسراوی کې ګرد پرایز اسرای والا کریا غواړي، بچان ډوډۍ غواړي،
دلته شراس شي نسته.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلان وایي واکته د طالبانو له رسېدو راهیسې شاوخوا 25,000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک له لارې هیواد ته راغلي او دا بهیر لا هم روان دی. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو امیریت یو مسؤل نقیب الله وایي هر ورځ له دې لارې شاوخوا 50 کورنۍ هیواد ته راستنیږي چې په تېرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 9,000 کورنۍ راستنی سوي.
تخمینا د ورځې د 10 څخه تر 50 کورنۍ پورې کډوال راځي د پاکستان هیواد څخه خپل هیواد ته راستنیږي او د میاشتې تقریبا د 1500 کورنۍ په شاوخوا کې او همدارنګه د شپږو میاشتو په شاوخوا کې 9,000 کورنۍ په شاوخوا کې کډوال خپل هیواد ته راستنیږي او د اسلامي امارت راتګ څخه بیا تر اوسه پورې په تخمینی ډول باندې ویلای شو چې 1500 کورنۍ څخه تر 15,000 کورنۍ په دغه تعداد باندې کډوال خپل وطن ته راغلي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو اداره په داسې حال کې له پاکستان څخه د کډوالو د بیرته ستنېدو خبر ورکوي چې په هیواد کې د غربت او بیکاری له امله ګڼ شمېر ځوانان ګاونډي ایران او نور هیوادونو ته په قاچاقي ډول د تګ هڅه کوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوس به اروزګان ته ورشو. د اروزګان ولایت اوسیدونکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې زیات شمېر خلکو په میلو کې ګډون کړی دی. دوی وایي دوی زیاتوي چې په سیمه کې د پخوا پرتل امنیت زیات شوی دی نو ځکه یې په اختر کې میلې کړي. تفصیل په دې راپور کې
کریم الله د ترینکوټ شار اړوند د سپیدخار په سیمه کې د سیند تر غاړه خپل نورو ملګرو ته د غرمنۍ په پخلی بوخت دي او ملګري بیا د ولو په یو ځنګل کې له یو بل سره په بانډار او د غراز په چکو او ورکو بوخت دي. دا ولسګونه نورو ملګرو دا پروګرام د اختری زمیلو په پار نیولې. دا اورزګان دا اوسیدونکو وای ساشکال په دغه ولایت کې امن زیات سو یو خلک په ډاډه زړه میلی تر سره کوي. د دې لړلې یو شمیر کسانو د اختری زمیلو په اړه معلومات داسې راکړه.
اسلامی
لاس واخی به ځای نه زوروي. هر غړی د افغانستان دی هر څوک د خپل حق لري چې هر څوک وس شکر دی پویږي په خپل شوبد باندې پویږي.
د اورزګان ولایت د خلکو میلې د نورو ولایتونو د خلکو سره توپیر لري. د اورزګان خلک راځي په ترینکوټ شار کې میلې تر سره کوي او د نورو ولایتونو خلک بیا له شار وځي. دا د منار څلور لارې دی چې هر کال به په پښکی زرګونه کسان د میلې کولو په پار راټولېده. خصوص کال په پښې کې د خلکو شمیر کم دی ځکه تودوخه درجه لوړه ده. د اورزګان ولایت یو شمیر وسیدونکو وای سږ کال په دغه ولایت کې کم خلکو د اقتصادي ستونزو له امله د اختر جوړې کړې وي.
شم شادی و بیا هم شدی خود په خوا پر پرتلانه دي شولې اقتصادي وازه خراب ده. ارزوان چې راکښ کې په جو کې پی سي نه ته کاروبار نسته پی سي نسته.
ملای مرکز تر کوټ وسیدون کې ما ډیر ښه خوندور اختر دی. اوس پورې ښه خوندور میلې دي. یو علت د میلو ده د چې ډیره زیاته ګرمي ده. اکثره خلک میلوال دي وروته او ساراته وځي.
بلخوا بیا طالب چارواکي خلکو ته د پوره امنیت ډاډور کوي. په ترینکوټ ښار کې د طالبانو د ګرنیزون مسول کاری موسا کلیم جمیل رسنیو ته داسې وویل له دې ټولو سره سره بلخوا د ترینکوټ ښار هټیوال هم وایي چې د تیرو اخترونو په پرتله یې سږ کال کاروبار زی په سوی دي. دی وایي سشکال خلک په جیبونو کې هغومره پیسې نه لري لکه څنګه چې نور اخترونه درلودله او دغه راز سشکال زیات شمېر میله کوونکي له شاره وتلي و صحرا و دری.
دوی منی مای ته راورسیدو په دې برخه کې درڅه د ازادۍ ملمه پروګرام لرو خطر هغه وړاندې لند خبرونه. د طالبانو د حکومت ویان د دفاع سرپرست وزیر سره د سعودي عربستان د ولیعهد د لیدنې خبر ورکوي. زبیلا مجاهد پر خپل ټویټر د ملا محمد یعقوب مجاهد او د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان له اکثر یو ځای لیکلي دي چې دوی د حج مراسمو کې لیدلي خدای یادونه نه کړي چې دوی پر کوم مسایلو خبرې کړي دي. د سعودي خبری اژانس د حج د مراسمو په ترڅ کې د مالیزیا د پاچا د پاکستان سنګال او بنگلاديش د ولسمشرانو په ګډون له شمیر بهرني مشرانو سره د بن سلمان د لیدنې خبر ورکوي. خو د طالب چارواکو یادونه په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې په کجه کې ولسوالۍ کې دوه تنه اوبه وړي دي. د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې د کجه کې ولسوالۍ د مرکز په تنګي سیمه کې نن یو 15 کلن هلک په سیند کې د لمبا پر مهال اوبه وړی او مړ شوی دی. بیان زیاتوي چې پرون هم په دې ولسوالۍ کې یو تن د سیند اوبه وړی و او تر اوسه یې مړی نه دی موندل شوی. خو یادونه کوي چې د مړي د موندنې لپاره د خلکو چارواکو هڅې روانې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې نوې ډیلي به افغانستان ته سفیر ونلګي. اس جنګ جی شنکر دا څرګندونې د هند په نړیوال تحقیق مرکز کې د وینا پر مهال کړې. ویلي دي چې د هند حکومت پریکړه کړې چې په کابل کې به سفارت پرانیستی وي خو خپل سفیر نه ورلیږي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ډېرو هیوادونو په افغانستان کې خپل سفارتونه بند کړي دي. او کرملن په اوکراین کې د روسیې د پوځي عملیاتو د مرستیال قومندان سرګی سورویکن د تریتم کېدو په اړه هم چپه خوله پاتې ده. او دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر د ملیشي ډلې د مشر ایفګینی پریګژن له ناکام پاڅون وروسته د وضعیت د کنټرولولو هڅه کوي. روس له دې چې جنرال سورویکن د واګنر ملیشو د تیرې اونۍ د پاڅون په پای کې د عوامو له سترګو ترایتم شو د هغه په اړه ګونګوسي مخ په زیاتېدو دي.
د ازادي ملمه
سلامونه د ازادي رادیو د ازادي ملمه د پروګرام اوریدونکو ستړي مشه په دهیله چې تاسو ټول ورته روغ جوړ یاست. اوریدونکو نن په پروګرام کې ظفر د سیال یو ځل بیا ساسي قربنی او نن سره په پروګرام کې د افغانستان په سویل کې یو بل قدرمنه خبریاله ملمه ده. از موږ د خبریاله عذرا احمدی ده. عذرا جان په پیل کې دا او پښتو چې دا د افغانستان په جنوب کې په کوم ولایت کې پیدا شوې ده، نومړنی زده کړې چرته پیل کړې دي او همدارنګه د نور زده کړو په اړه به هم ورنه جزئیات واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په کندهار ولایت کې زیږیدلی یم او اوس په فعال هم په کندهار ولایت کې اوسېږم. ما خپل نومړنی زده کړې چې به هغه مې په دیني زده کړې شو کړلې چې زموږ د کور تر څنګ زموږ هم سایکانو اوسېدله، نو ځاو خور چې به مې وو هلته به تللو دیني زده کړې مو ویلې. کله چې مې یو کال دیني زده کړې وویلې د شپږو کالو وم چې بیا کندهار ولایت کې زرغونانه لیسه دوهم نمبر لیسه ده، هماغه مکتب فامیله سولم کسان په مکتب کې زما انا چې وه خدای دې وبخښه هغه سره تللې وه په مکتب کې شاملولو. نو دا چې زما عمر اووه کاله ته نه ورسېدلی نو په مکتب کې نه شاملولم. مانا ته یې ویلې چې دا عمر یې کم دی او چې هر وخت اووه کاله سوله بیا به په مکتب کې شامل کړم. نو بیا دا چې زموږ کورنۍ چې وه د سواد سره د تعلیم سره یې ډېره علاقه درلودله او موږ په فامیل کې چار څونه ماشومان چې وزېږو چې هغه شپږ یا پنځه کاله ته رسېږي، نو کوشش یې کړی دي زما خپل پلار او مور همدارنګه نورو خپلوانو مو چې هغه باندې زده کړې وکړي. نو بیا مې انا سپین سره یوه ډېره ورته ویله، نو د هغې خبره یې ومنله. د شپږو کالو په مکتب کې شامله شولم. په کندهار ښار کې لومړۍ زده کړې مې همالته پیل کړلې تر دولسم ټولګۍ پورې. خو مخکې د چې دولسم ټولګۍ نه فارغه سم د هغه څخه مخکې د نعام کلس کې وم چې ما د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې د سینټر څخه هم فارغه شولم. او د دې تر څنګ مې د مکتب لسم صنف و چې ما په کندهار ولایت کې د خدیجې کبرا فرهنګي ټولنې په نوم باندې و. په هماغه ټولنه کې مې شپږ میاشتنی ژورنالیزم کورس وویل، ځکه چې زما هماغه د مکتب د دورې څخه د ژورنالیزم سره ډېره زیاته علاقه وه. او دا مغه وخت زما هدف دا و چې زه ژورنالیزم په انځي وایم او پر اتمن کې کې یو خبريال سم نو شپږ میاشتنې د ژورنالیزم کورس می وایله چې همدغه کورس د ژورنالیزم په ډګر کې زما پیل و د دې کورس خلاصولو وروسته د لې په دغه خدیجه تل کبرا فرنګي ټولنې بل ډیپارټمنټ یا بل څنګه چې و هغه بیا دی رادیو فعال کړو چې د میرمن رادیو په نامه و په دغه رادیو کې دا چې د زما استراحت په کتو سره د هغه کورس خلاصېدو وروسته دی ماته ملته وظیفه راکړله د پروډوسر په څیر چې په میرمن رادیو کې مخاله لمړنۍ وظیفه شروع کړله پروډوسر و ما تر څلور پنځه پورې خبرونه مې هغه رادیو کولای لکه څنګه چې هغه یو محلي رادیو و نو ځکه امکاران به کم و کار به ډیر و نو یو امکار به پنځه شپږ همدومره خبرونه به مخته وړلې نو لمړی مې هغه خبرونه پیل کړلې چې بیا د خبرونه د پیل څخه وروسته د سیم ورانګي او کلتوري ټولنې کې موږ ژوند کوي نو هغه رسنۍ کې ځینې خبرونه چې بیا هغه به خلکو یعنی اساسات سره د لوري به ما کوشش کوي چې دا بهتر لکه تفریح خبرونه دا غته خپل ځان واړوم یو بل بخښته نو بیا راغلم د نیوز بخښته چې د ریپورت او د خبر او راپور په برخه کې کار شروع کړی نیوز پریزنټر ومه او د دې ترڅنګ می اسلامي خبرونه پیل کړلې چې هغه خبرونه مخته وړلې او یو ځل نیوز په برخه کې کار کوي نو تقریبا څلور کاله می په مغه رادیو کې کار وکړ په میرمن رادیو کې چې بیا د دولسم ټولګي څخه هم په دې وخت کې فارغ شوم د کانکور امتحان یې ورکړ او خوشبختانه چې کانکور په امتحان کې هم د خپل خوشی فانتي ژورنالیزم ته کامیاب شوم چې دوی به خېدر لودلې یوې د اماډیکو برخه او یوې د رادیو او تلویزیون برخه نو زه اماډیکو برخه ته کامیاب شوم دا چې بیا د پوهنتون درسونه باندې ډېر و مو سپورتیتنه می ډېر و نو بیا می د میرمن رادیو سره وظیفه چې ورته می استفا ورکړه وظیفه مې پرې شوله ترڅو زه وکولای شم هغه خپل فاندي چې هغه په سم توګه باندې خپل زده کړو ته ورسېږم چې بیا ما ویل کان می ترلاسه چې کله پوهنتون خلاص نو بیا به زه وظیفه وکړم بیرته په خپل وخت کې نو چې هغه پوهنتون می ویل خو بیا د پوهنتون زموږ داسې د پوهنتون دورو چې هغه د کرونا رخصتیاني به پکې راغلې یو سمستر به مو ویلی نو پر سوي ونه بیا به کرونا رخصتیاني سي نو بیا می د ماف ویل چې پوهنتون ته خبر څه وخت فارغ څه وخت پدې ویني سي نو په دې وخت کې بیا چې د بي بي سي یو پروژه و د بي بي سي رادیو دا کاک په نامه پروژه و چې دا سره می د کرونا تیر سوي ورخصتي خلاصین وي چې دا غو سره می دا پروژه کې د خبريالي په اساس وظیفه شروع کړله د کندهار ولایت خبريالي یوما او په دې پروژه کې مشتي وو هغه میرمن چې په کندهار ولایت کې د کرونا د پولي وی کارونه ونسي وي یا چې په کرونا کې بچ کارانتین ونو دي کوم فعالیتونه کول د کور حالي همداسې د وظیفو د دې ټول اړوند به د کندهار ولایت څخه ما غو تر راپور وکوي چې دا هم خپل فیلډ کې مې بیا یو کار وو د بي بي سي څخه راوسته کله چې هغه پروژه خلاص شوله نو بیا د ټاټوبي د کلیپ نامه یا ټاټوبي اخبار سره مې کار شروع کړی چې د ترجمانی په اسپانیش ترانسلیټر وم د خبرونه به مې د درسته پښتو ته ژباړله نو بیا مې د ټاټوبي ورسپانې سره کار شروع کړی د ټاټوبي ورسپانې سره مې هم یو څه وخت کار وکړ بیا دا خبرسته په پوانتن کې زموږ په کندهار پوانتن په ژورنالیزم پوانځي کې رادیو فعالیت پیل کړی چې هغه رادیو د محصولینو لپاره جوړ شوی او ترڅو هغه یې مدني کار پکې شو کړی خو بیا شو پر مختګ وکړي دا رادیو نشرات چې هغه پیل کړل او شار د دې ترڅنګ د ولسوالۍ برخې هم کوشش کولې ته کوشش لاندې راوستلې او خبرونه کولې نو بیا می د پوانتن جغ رادیو سره کار شروع کړی کله هغه د محصولینو لپاره و نو تاسو موږ په پوانځي کې چې کندهار پوانتن کې یو عموما په ټول پوانځي کې شزنه محصولینو بلش وي خو ژورنالیزم پوانځي کې به بيخي پښمار باندې وي نو دا سوچ په پوانځي کې اواز زو ما یو مې ام سنتي و را سره موږ دوی انجنیر وو او یو هم د غزنی ولایت څخه راغلی و کندهار پوانتن ته زموږ دا غیو کال تر موږ څخه ښه ته و په پوهنځي کې
نور جزئیات راکړئ چې بیا زما پوښتنه ته وایي ځای پاتې نشي، تاسو به ټول معلومات خپل راکړئ. مخکې له دې چې مخکې لاړ شو بیرته ښوونځي ته راځو، د ښوونځي یادونه مو وکړه چې هلته مو انا جانې وړې وې، هغوی شامل کړي، عمر مو هم کم و. کله چې ښوونځي کې شامله شوي، علاقه مو حتما له درس سره وه؟ کم مضمون کې ډېره تکړه وي او سره ډېر خوښېده چې وی وایي مخکې له دې چې تصمیم ونیسي چې ژورنالیزم ته لاړه شي او په دې برخه کې زده کړې وکړي؟
بله، دا چې سم مکتب په وخت کې مضمونونه ډېر سخت وراته، خو پښتو مضمون مې شوز د کېدې علاقه مې مو سره درلودل، د املا په بخش کې، د لیکنې په بخش کې. داسې یو ورځ مو استاد نه راغلی، نو بیا موږ دوه صنفه وو، موږ ټوله موږ مدیره صاحب راغله چې تاسو لاس دې په بل استاد سره کښېنې په صنف کې. استاد مو نه راغلی کوڅو چې ورځ مخالي تیر نه شي، نو هغه صنف ته ولاړو. نو بیا استاد مو هغه ویل چې تاسو ورکی راوباسي، زه به درس درته وایم، تاسو املا ولیکئ. نو املا مو ولیکله، کله چې املا خلاص شو استاد کله پارچې کتلې، نو ما چې پارچه وروړله، ما پارچه بیرته ما ته پر میز باندې راکړله. کوچنی وم چې دا دي خپل نه دي لیکلې، دا تا د کتاب درو لیکلې دي، ما څه استاد نه دي لیکلې، خپل مې تاسو ویلې املا خو یاد نه لیکلې دي، نه کلې شي مې نه دي کړې. نو دا هیڅ باور نه راتلې چې تاسو ډېر پکښه تاسو کې تاسو نه داسې املا لیکلې ده چې هیڅ غلطي نه لري. نو پښتو مضمون سره مې علاقه ډېره وه او هغه مې ډېر شوز دکېږي. کله لوړ صنف ته ولاړم، نو په لوړ صنف کې بیا جغرافیه مضمون مې خوښه دي، او د دې ترڅنګ د انګلیسي ژبې سره مې هم ډېره علاقه درلوده.
حتما اوس به مو انګلیسي زده وي.
بله، اوس مې زده ده.
اوس راځنه دا ته وایې د کارونو په اړه مو یادونه وکړه، د ښوونځي دورې په اړه پانتون مو هم یاد کړو. په دې دوره کې حتما کور کې به مو کله ناستې، کور کارونه ته به هم لاس ور وړې وي. څه دې د کور په کارونه کې زده دي؟
بله، د کور کارونه خو طبعا چې کوونه به مو هغه د مکتب د دورې څخه، د کور په کارونه کې مې ټول کارونه مې هغه زده دي، خو اشپزي کې لږ تکړه نه یم، ځکه چې ډېره مینه ده کړې، ځکه وظیفه وه درسونه به و چې کله به کور ته راتلل، نو اشپزي به د وخت سوي وه، یا به مې خور کړې وای، به مورجانې کړې وه. نو اشپزي کې ډېره تکړه نه یم، نور کارونه لکه صفاکاري، جارو کول دي، کالی مینځل، په دې کې شوی یم.
اتمن خوندې به کور کې کارونه تقسیم کړي وي، څنګه په کار کې رسیدلې دي؟
بله، نو ورې واچ خوندې د کندار د کندار کې کورنۍ ژوند چې دی، همداسې دی، ویش ترې دی. نو موږ په کور کې چې دی، دا چې یوازې مور مې دا خوندې مې دي، نو هغه خوندې مې ویش مونږ دی، چې هر کار اړې وي په مخه وړلې، هغه کار وکړو. خو بیا هم چې را رسېدلی هغه داسې ګډ کار چې لکه کالي مینځل، په دې کې برخه اوښته راخلم، د کور جارو کول، جارو کوم.
عموما هغه نجونو سره چې ما خبرې کړې، دوی چې له کور نه بهر کار کوي، جارو کول ته زړه ښه کوي. نه پوهېږم چې یا حتما جارو کول او صفاکاري اسانه ده، یا دا داسې کار دی چې هر وخت کېدای شي زما په ان باندې، ځکه چې ما چې کوم ژورنالستانو لیکوالانو سره خبرې کړې، ټول علاقه لري چې جارو وکړي، کور صفا کړي، او اشپزۍ نه ټولې تختې. په کندهار کې، د افغانستان په سویل کې، دغه د لاسونو په لاسونو باندې ګنډل، خمکدوزي او خیاطي دغه شیان ډېر رواج دي، او هغوی ډېر ښایسته ښایسته غاړېم جوړوي. ستاسې په کور کې طبقه استعداد لري یا کورنۍ کې داسې څوک شته چې دغه لاسي کارونه کوي؟
بله، زه خپله مینه نږدې د لاسي کارونه، او رښتیا هم د کندهار ښځې دي چې دي، ماشاءالله ډېر ښایسته خامک کوي، چې ډېر مشهوره هم دي. خارج ته هم د دې خامکونه چې دي، هغه ډېر دي، دلته غاړې جوړوي، خارج ته هم استوي. دلیا کندهاران طبعا چې غاړې ډېرې اغوندي، د لاسي غاړې نو زما خپله نه دي زده، خو مور مې چې ده په دې کې ډېر ښه مهارت لري. چې موږ کوچنیان یو، هر اختر ته به زما مور به پلازان ته به مې غاړه جوړوله، لاسي غاړه چې اختر به راتلي، نو د وخت به یوه لاسي غاړه ورته جوړه کړې وه. دغه څه چې زما څنګه په یادېږي، دا یو دوه درې اختر، دوه کاله درې کاله اختر یې نه دوسته جوړه کړې، نور به یې هر اختر ته خپله وي لاسي غاړه ورته جوړول. که څه هم په بازار کې به وه، دا به خوشیدل چې د دې چې به کار پاتس نو شو د ورځې ما پلان ته به لاسي غاړه جوړول مخته به پات.
او زراجان دام راتوي په کورنی او کې کلش انجنیر تعلیم کې وی او بیا په څنګه وظیفه کوي یو څه سنځمنه وی چې کورنی کې ورونو ته پلار تقینات ورکړي چې هغه اجازه ورکړي هم د زده کړو هم د کار سال لپاره د څومره سنځمنه و چې کورنی کې خلک راضي کړي چې تاسو په دغه برخه کې همکاري وکړي ټول ورځ بهر کار کول درس ویل او په ټولنه کې د خلکو عکس لامل ساده دغه کار په وړاندې څو
بله د کوچواله څخه تاسو خبره چې د کلتوري فرنګي ټولنه د انجینر د کړو ته خو دې ډېر نه شکوي خو زما مور جان چې واغه د سکور څخه راواده سوي و چې هغه د هغه کورنۍ چې دا هیڅوک اتهام د هغه کورنۍ کې څه کړنه دي کړې ټول به سواده دي خو زما د کار خواچو کورنۍ چې هغه به ټول سوادار و نو د کوچواله څخه نیم انا جان چې مې ژوندۍ و د مور مینه خوشې دل دې چې یعنی هغه خپل د کورنۍ فکر درلودي چې زمالونه چې دی هغه باید ماستر په کور کې د کور کار وکړي واخه راک دا کارونه باید را سره وکړي خو انا جانې به مې هر وخت کوشش کوي چې موږ د باندې مکتب ته ولاړ شو سنټر ته ولاړ شو چار دی په دې د ذکر زمينه موږ ته مساعدې ده انا جانې به مې کوشش کوي چې موږ تاسو ولاړ شو وخت مو دې ځای کې نه سي یو څه ذکرو نو بیا مې انا جانې مې په مخ کې واغې ټول ته کې نه اتر کړی و ځکه چې د کور مشره ونه اسه به خبره منله د پلار خو میتابم چې خپل هم خوشاله خو یوازې به مې مور لسته یعنی هغه کور پر کار باندې څنګه دې کوي نو بیا به مې انا جانې په مخ کې واغې کې نه اتور کړی بیا ورسره مېمورم د دې اسما د پلار دې سره په ژوند کولو باندې عادت ولا و تر ټولو بیا هغه ډېر خوشاله چې نور زده کړم وکړم نو سخت و او بیا دا څه چې کله چې مې کورنۍ راځي ولا یعنی تر مکتب ګرځورې پر ورسې د بیا چې ما غوښتل یعنی زما مکتب له سم څنګه و ما چې مې د نوو فلم چې ما د رادیو سرکار شو کې په هغه وخت کې بیا د کورنۍ غوډه دومره مشکل نه درلودي پلار مې مشکل نه درلودي خو مشکلات چې هغه د شاوخوا خپلوان څخه ولکه مثال د امګانی وی مام اګان وو دی وو هغه دنه خوشاله چې په راډیو کار وکم نو بیا هم چې د چاخ په لور پلان په مخ کې به ډېر زور نه باندې رسیږي خبر به تبان کولې خو باندې ډېر نور څه کوي او زما شاله کډر ور سره مخبل کار ته ډېر پام کوي نو مې کولای شوې چې هم په انځي وای مام داس پرسنی کار وکم
او زراجانی ک په دې اړه مراته وای چې کله چې په ټولنه کې کار کې یو زمات باسې معلومه ده چې د کورنۍ او ټولنې له خوا یو څه عکس لامل وي تاسو چې کله کار کول او کار کول سره چې دغه پیسې سړی ګټي بیا لکه دا کار خوندور یو سره نمرنۍ ماش دی څه وخت خسته او هغه وخت کې پانتون کې چې وي څه دی په خسته او چا دې بلې وړې و هغه زمون کورنۍ او کې خدا سي بل دود هم ده چې څوک نمرنۍ ماش وخت لبیا ور شیرنی غواړي څه دې شیرنی کې خلک ته ور کړی و
بلې رښتیا ما خپل نمرنۍ ماش چې و او بخښلې ته الارم څنګه دې تاس بلې
اور مې تاسو ته مور کې خیر
ده بله ما کله چې لمړی وخت ما د مېرمن رادیو سره شروع کړل نو دا چې په کله د تنور ولایتو په رسنۍ پورا معلومات نه لرم په کندهار کې مالي رسنۍ دا سوي چې د دې ما ټاکل شوی دی ډېر کم دی یا یو کني مو ورسته په رسنۍ کا کوي کته هم څلو څنګه خبرونه پر مخ باندې یو څه درنیم سره به د معاش کې پورا ورځ کار کوي او نیم سره به د معاش کې دا ډېر کم دی د کار په مقابل کې خداس ما لمړی وصفه او نو ماته ویښه اول پاش چې واغه اونیم څو افغاني میچ را کړل نو ما هغه سره کړل کوټه چې راغلم انا جان مې هغه وخت کې بیا فال ولا نو خبرې و دای سم نه سوي کولای بیا مې اول ماش وخت یا اول مراوري خپل انا جان چې مې واکې کې سامه دی خو سره په ځای پته و نه غوښتل او یعنی ما دا شو غنل چې تر سامه تر سره کړل بیا ما سره هر وخت سره دلل ما هغه لمړی معاش مراوري هغه ته مې ورکړی
او کورنۍ دې شیرني کې چای راوړی او دا ډېر عام وی چې ته باید توځي په دغه خست دا ماش دې خست ستاسو لمړی معاش د اوس بتمن سره راوړی
بلې نو د څه وچ به خو نیو سم افغاني خو هیڅ نه چې په هغه ما دې شیرني عام راوړی نو ډېر کم وو بیا په هغه کې خزنې نه ورته راوړله، خو په نورو ماشو کې انتروس سیم وظیفې مې کړې دي چې معاش واخلم. بیا د ار یو شیرني د لای کشر ورور مې دي تقریبا د یولس کال دي، نو چار معاش واخلم د ګورو د مخ هغه ما سره دي ما شیرني خو تاول جر راوړو نو ورته وایم زه ار میاش معاش واخلم، نو ار میاش به لازم تاسو شیرني درکوم، مې وز ما شیرني ستا
بالکل مشمان کور کې همداسې نازولې وي. اوس راځي مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو په ټولګي کې دوه نجونې وي او له تاسو نه ښکته صنف کې هم یوازې یوه نجلۍ وه. دا چې د افغانستان په سویل کې همدارنګه په ختیځ کې هم د ژورنالیزم په برخه کې د نجونو حضور چندان خوندور نه و او تل به کمرنګ و. څومره تاسو ته سخته وشه د دغه مرالکانو په منځ کې درس وای او هلته د پسنف کې درس ویل څلور کاله تیرول د دې په اړه ته وای؟
بلې ډېره سخته و. هم یو تاسو راځي د نږدې کندهار پوهنتون ویلي د خې خونجن پکښ لږ دی، بیا چې نو پوهنتون ته ولاړو نو اول څه مې په یاد دي چې ژورنالیزم پوهنتون ته تقریبا یو څل او یا هلکان کامیاب شوی وو او موږ یوازې د وین جنیو. نو چې لمړی ورځ مې وو پانتن تورتل نو د ستینام کارونه مې په ځان وخت خلاص کړو. لمړی ورځ مې وو پانتن تورتل نو دغه دوی کولې چې خدای ته خو وکړي چې زما سم یو دوی درې جنې خو کامیاب شوی وي، یعنی زه په دوی درې جنې لا خوشاله وم چې زما سره کامیاب شوی وي. هغه را سره دی یعنی سره ته مخکې ما ته معلومه چې کندهار پانتن کې جنې ډېر کم دي، نو چې ولاړم نو یو دوه انجینر راغلي وې زه مې ډېر خوشاله شو چې دا دوه انجینر راغلي دي. بیا په لومړي سنس کې و چې موږ دا دوه انجینر و یو کلاو یا دکان و، نو د سنس جوړښت مو هم داسې و چې هغه ټوکین چې سر پر سر نه پته لاس سټریپ استر داسې و چې سنس څنګه نو وته لمر سترګې مې ورکم تور خوړی ماشاالله دوه ډېر الکوان و استاد ولاړ و او موږ یو ځل درې انجینر و نو لاسونه مم ریس دې د لښې مې هم ریس دې ولې یعنی به خېټره وخت او مې په انټل په لومړي ورځ باندې سو لاړل پر پیدا سي وو چې ان کوان نور مش سره پېتل مش دې یعنی ترنجنی ولوم ریسنس کې په ودی د مخ چوکې مش ته به خالي پرې شو ان ته څوک نه کښنه سره نور به چوکيان کې وښه نه سره وي نو بیا مش چوکې به معلومه وه مال ته بکښنه سره په یو سمستر دا دوین ترنجنی وو نو بیا یو هم سم چې مې واغې واده وکړ یا غو لاړ نه نو د څلور کال د ژوند چې پاتې سولو بیا دلته د کابل پانتون پر کم یا هم د ایران پانتون پر کم نه دی، یعنی شرایط سخت دي او استادانو باندې ډېر د خوشحال چې د ژوند مخ پای پټ کی نو موږ هم په پټ مخ باندې د څلور کال پانتون وویل نه کابل مې کړی وو او د سم په مخ کې د درس تشریح کول یا برخه پکې شاخصل دا دلته ډېر کم دي، یعنی دوی استاد هم ډېر زړه نه سپر کولی، یعنی الکوان ډېر کزو سا یو انجلی را ولاړه کړم یا حتمن وارخطا کېږي نو استاد هم زړه نه پر کوي او انجینیر زما سره موږ هم درنه اچولي و ډېر به مباخه نه به کښه اخیستله. خو بیا مو درس ډېر وی لکه سام الکوان بیخي ډېر وخو زه خپله د پوهنتون په ساته باندې عمومي اول دومره فارغه سولم د خپلې پوهنتون په ساته باندې، یعنی درس مو ویل خو تاسو ډېر فعالیت مو بیا په سنس کې نه سوای کولای ځکه چې الکوان به بیخي ډېر وو موږ پکې دوی انجینر وو.
اوس راځنه که په دې اړه مرته وای په پوهنتون کې دومره سختیانه دومره مشکلات مو وګالل او بل اخره یو سمری ته ورسېدلې کار مو هم په دې برخه کې کړی دی، اوس په اړه راته وای چې په دې برخه کې کار کوي کنه په کور ناست یو د غروستي محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر خزو انجونو وځ شوې دي دوی دغه محدودیتونو څومره ستا ژوند غزمن کړی دی؟
دا چې زما خېره وځه د رسنې په برخه کې چې واغه هم دغه د پانتون جغرا دیو سره و چې په هم کړه نظام سکوت سو نو دا هغه سره ما استعفا ورکړه ځکه چې په ټوله راډیو کې یوازې زه وم او طبعا هغه د دولتي ځای و نو رئیس یې هم تعلیم مقرر سو به نه خوشېدل چې په رسنې کې یعنی کار وکم. په ما مخکې د مخکې شدې ما ته جواب راکړي خپل می استعفا ورکړله بیا دا غت خورسته می نور په دې فائدې نه مچ نور سخت د درس نه په برخه کې کار کول د څه او څه تاس کنده راسي د کنده شرایط د نور ولایتو په پرتل ډیر زیات سخت دي که ته طالبان د تدریج دی وای چې دا موږ یعنی اوس په نامه فعالیتونه خو ټول د مرکز هم دلته کیږي په نامه کابل مرکز کړی دي خو بیا هم تر ار ولایت سخت دي دلته ډیر ده. نو بیا مې کورنۍ ویل چې ان دې سره خو هیڅ کار هیڅ لار نه وړل کیږي که یو ورځم یعنی ختای نه کړم، یعنی زه کوم انجو سره تاسو کار کوم هغه ډیر کار چې هغه ما بس خلکو سره دی یعنی دی ما بس کې پر دې موضوع باندې مشه زرا وستلې کښنه ورته یعنی کې ورسته البته ما بس دی بو سي وخت نه کړی په شو وسه د ټولو مرده لپاره دی رنگ په دیجه نو بیا می کورنی اوس مخالفه سول چې نور در رسنی پر کار ونه کم نو نظام چې سکوت سو ما هم نور راغلم به انجوګان ته اوس هم د یو انجو سره کار کوم انټرنیشنل انجو ده خو خپل مسلک را تخفاته سو اوس مې تر ټولو غته اله امدا در وخت چې د کار د وسې شي خبره سي وایم داس وخت بیا راغلی چې خپل مسلک ته بیرته ولاړم خپل مسلک کې وکړ وکم بې خېر مې ارمان دی اوس هم ډېر مې خوشې زه وخت نه پرې معنی ته چې ما و دې ژورنالیزم وویل که هم ډېر غراته وویل اوس هم راته وایي ژورنالیزم دی وویل خبريال سره اخر هم داسې ښه تر باندې چوپا کړ نو ستاسو څه خېر دی پروا نه کوي بل وخت به راسي بیا به کار پکښ وکم نو بیا موږ هغه ورته رسنی سره کار نه دی کړی
اوس راځنی هغه جنې چې اوس مال پکور ناست دي او کار نشي کولای ذکر نشي کولای او له تعلیم محروم دي هغه ته دي خبرې څه دي
بلې دا د سخت د اول مخبل دوی خوندې نور د عملونه دا کارونه دي چې یعنی په اول سم سنس کې بدول سم سنس کې پر کور باندې پاتس ولې او ټولو بل خاطر چې ما ته د کسام ما کشر خور ده یعنی مشتلور خوندې یو ما تلره مخور ده چې اوس د سنتلس کال ده او په عام سنس کې پاتس ولا نو بیا یو مرکه ډېر ورته څنګه سوله اخر موږ خو نیت نو نو کار میول چې مکتبونه هم هغه دی باندې سوله یعنی نور په افغانستان کې آینده نشته نو هغه نام ذات سوله که تاسو موږ په کورنۍ کې ډېر مخالف و خو یعنی د درس ته باندې دوه د کباله نام ذات کړل ډېر کښته مو زه په یوه چې نور نشم هم په ورته وضعیت کې دي د زړه څخه پر کور باندې نور نه بلان دا ودونه دی بل خلاص سیاسي ورکی تر کور باندې نو زوایم چې اوس هم یعنی ډېر وخت وکاله تیر سول خو بیا هم امید باید وساتو چې ان شاء الله اله بس مکتبونه باندې بشته خلاص دي او ذکر به وکړو یعنی زه خپل نه امید سره هم زنه کوي چې زه به اخون چې نه ته امید ورکم وضعیت ډېر سخت دی چې څنګه وینم پر کور پاتې دي په تاسو په ژمه سم په پوري یعنی موږ به بشته شل کال شاته بیا به ما غوډي سوادي بیا چې پر څو پوري لسته سوات موږ کې امي لسته خلکو افکار ته میږي یعنی هغه بشته مخ ته خلاصې دوه پر خاروان بیا مو سره وو کو دوه کال مو وکړل نو ربې مو کو چې کیږي څه څه معلوم حالت یې چا ته هیڅ درک نه معلومیږي
مننه اوس راځنې کور دی ودان چې خبرې دی وکړي
سترګو په پردو کې د تصویر دې کپټولو آینو کې د تصویر دې تګې ګرځو مترې لپا په بناس کوم نو چوران شي په وو کې د تصویر دې سترګو په پردو کې د تصویر دې کپټولو آینو کې د تصویر دې تګې ګرځم ترې لا پخو بناس کوم نو چوران شي پخو کې د تصویر دې مارا قتل ڈرا تیاچی پاسل با مارا قتل ڈرا تیاچی دس پوگ میں پرا خطو کے دے تصویر دے کپٹو لو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مترے لپا
تصویر دے کپٹولو ہاں